السلام علیکم ز امید زهیر مالیم دا زادې رادیو د خبرونو په پایل کې ساسي هر کله کوم لمړی لند خبرونه واوري. تیر شپه د کابل په شمال کې د 1500 فامیلی او سیمه کې طالب اسکرو عملیات کړي. سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړی چې په سیمه کې د ډزو او چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي، خو لا د دې عملیاتو کره جزئیات طالبانو رسنیو سره شریک کړي نه دي. تر دې مخکې طالبانو څو واره د کابل په شمالي سیمو کې شپنی عملیات کړي او ادعا یې کړې چې د داعش پټنځایونه یې په نښه کړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو لوړ پوړی پلاوی په کابل کې د مهمو سیاسي، حقوقي او بشري مسایلو باندې خبرې کوي. د سازمان د شنبې په شپې په یو ټویټ کې لیکلي چې د سرمنشي ځانګړی استازی طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او د عدلیې له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلي. په بیان کې زیاته شوې د افغانستان سیاسي، بشري، اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړې لیک سره سم لومړیتوب ورکړل شوی، په دې لیدونو کې په مفصله توګه تر بحث لاندې راغلل. خغلی طارق علي بخیت پرون د ورځې په جریان کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او عبدالله عبدالله سره هم لیدلي وو. د دواړو په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو لیکلي وو د لیدنه کې له افغانستان سره د اسلامي همکاریو د سازمان د مرستو غوښتنه شوې ده. طالبانو په ځن یو لوړ پوړو چوکیو تازه کسان ګمارلي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر د دې تازه ګمارونو خبره کړې ده. هغه لیکلي چې د طالبانو د مشر د پریکړې له مخې د لوړو زده کړو پخوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د ازموینو د ملي ادارې رئیس په توګه ټاکل شوی. همدارنګه قاری صلاح الدین ایوبی چې پخوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیال و د زابل د امنیه قمندانې په توګه او ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان د طبي شورا د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی دی. په تیر یوه کال کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کېږي چې په خپلو مقرریو کې د وړتیا اصل په پام کې نه نیسي او غیر مسلکي کسان په دندو ګماري. د طالبانو له اوسني رژیم 14 میاشتې وتلي، خو هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پای لوبه کیږي. لوبه په میلبرن ښار کې په ځایي وخت 2 بجو پیلېږي. افغانستان کې به 2:30 بجې او د پاکستان به 1 بجې وي. انګلستان د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د هند ټیم د اتلولۍ داوی درلودي، په لوی توپیر مات کړ. پاکستان هم په نیمه پای لوبه کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هیله کړې او ویلي دي چې د برېټانیا ربا د ټولو مینوالو په ګډون خپل ټیم تشویقوي. هغه د انګلستان د ټیم د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړی. او د خرسون ښار تر نیول وروسته د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د ښار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شن به ماښام په یو ویډیو پیغام کې ویلي:
تر نن ماښام پورې دفاعي ځواکونو د خرسون د څه باندې 6 سیمو کنټرول اخیستی. پولیسو د نظم د ټینګښت لپاره هڅې پیل کړي. د آزادو شور سیمو هره برخه کې د نظم د ټینګښت هڅې روانې دي او زموږ د بمونو د شنډولو ټیمونه ډیر کار مخکې لري.
زیلنسکی وویل چې تر دې دمه د بمونو شنډونکو 2000 چاودیدونکو توکي او بمونه کشف او لري کړي. زیلنسکی له خپل ټولو عسکرو مننه وکړه چې د روسي پوځیانو تر شاته ګروسې د خرسون ښار کنټرول په لاس کې اخیستې. د روسي دفاع وزارت تایید کړي چې خپل 1500 پوځیان د خرسونه وستلي. نن یک شنبه ده، د لړم 22 او 2 نومبر 14 نیټه. افغان جنو خود د طالبانو نویو محدودیتونو ته په خبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافيري دا یو بېمانه کار بللی. خو اندېښنه لږ څه ده.
مېرمنې زندانیانې دي، د دوی په اداره کې حق د تفریح نه لري.
په ایران کې د لاریونونو دوام، خو په دې لاریونونو کې د 3 افغانانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د پایلوبې لپاره مو د دواړو لوبډلو د چمتووالي او د لوبډل مشرانو له څرګندونو خبرو او له ملاباران سره به هم آشنا شي. هغه شخص چې له ځان سره یې لزګونه پخوانی کیسټونه ساتلي.
کوم وزارت درنیم سو دانی پټیل رما زړی پټې کنده ورته وای کندې پټیل رما.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
سهار مو په خیر. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز ظافیر کرنډیکر په افغان جنو خوځ د طالبانو نوی بندیزونه غندي. کرنډیکر اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې ویلي، پارکونو ته د خوځو په تک بندیز به د خوځو او ماشومانو او افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار او د بخښنې نړیوال سازمانونو هم تفریحي پارکونو، لوبغالو او د ښار حمامونو ته د خوځو د ورتګ ممانعت غندلی دی.
د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه په کور دننه او بهر غبرګونونه دوام لري. دا وار د امریکا د سفارت چارج دافیر کارن ډیکر چې له دوهې کار کوي د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا پارکونو ته د ورتګ ممانعت غندلی. اغلی کارن چې پاکستان ته تللې وه پرون په یو لړ ټویټونو کې ولیکلي چې اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې داسې راپورونه واوریدل چې په افغانستان کې ښځې نور پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. هغې دا پریکړه بې معنا بللې. هغې زیاته کړې ښځې حق لري چې د نارینه په څیر پارکونو ته ولاړې شي او له دې چې اصلا د ماشومانو ساتل دوی تر غاړې وي تازه هوا او ګرځېدو ته اړتیا لري. امریکا د سفارت چارج دافیر زیاته کړې پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز به د ښځو ماشومانو او افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري. کارن ډیکر چې څو ورځې په اسلام آباد کې وهلته له هغو افغان میرمنو سره هم کتلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له هېواده وتلي دي. اغلی کارن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو افغان میرمنو وطن ته د ستنېدو زیاتې هیلې درلودې خو له دې ډارېږي چې هلته به جبري ودونو ته اړیستل شي، له کار او زده کړو به محرومي شي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. دوی شاوخوا 1400 ورځې کېږي چې له اتم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د راپورونو له مخې ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. تر ټولو وروستی همدا حمامونو، ورزشي کلبونو او پارکونو ته د ښځو په ورتګ باندې ممانعت ده. د کابل یوه اوسیدونکی او د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل د طالبانو د نوي بندیز په اړه وایي:
یو اداره یا یو حکومت چې په میرمنې باندې روغ صحت او تازه هوا هم نه لوريږي، یعنی د خدای ورکړه هوا ده. تاسو فکر وکړئ په داسې ملک کې به د ښځې راتلونکی څنګه وي؟ میرمنې زندانیانې دي، د دوی په اداره کې حق د تفریح نه لري. په یاد ساتئ، د دې نه وروسته به د دوی بل بندیز دی چې حتی میرمن نشي کولی چې ښار ته هم د سودا دپاره لاړ شي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی او ویلي دي چې تفریح پارکونو او لوبغالو ته د ښځو په ورتګ بندیز په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د بریدونو وروسته لړۍ ده. د بشري حقونو څار سازمان هم د طالبانو لخوا لګول شوي نوي بندیزونه غندلي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف ماجر ازادي راډیو ته تایید کړي چې له دې وروسته ښځې پارکونو، حمامونو او سپورتي کلبونو ته نشي تلی. څو میاشتې وړاندې بیا طالبانو ویلي وو چې ښځې کولی شي په اونۍ کې یوازې درې ورځې له نارینه پرته د کابل تفریح پارکونو ته لاړ شي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو د طالبانو څوارلس میاشتنۍ واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو د دوام اجازه نه ده ترلاسه کړې او ګڼو هغو ښځو چې په پخواني حکومت کې کار کوو اوس په کور ناستې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دوو افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې وڅېړي. د کمیټې ویلي هغه کسانو ته باید سزا ورکړل شي چې له خبریالانو سره یې تاوتریخوالی کړی. د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې په خبر پاڼه کې د دوو افغان خبریالانو له قوله د هم لیکل شوی چې له دوی یو یې د وسلوالو له لوري تر وهلو وروسته آن بېهوښه شوی. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
زه تر اوسه په دې نه پوهیږم چې آیا دا رسمي سرچینې نه ول که غیر رسمي. د دوی برخورد
عزت الله سلمی په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال دی. د ادعا کوي چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو کسانو لخوا ګواښل شوی. نوموړی وایي نه پوهیږي چې د چا لخوا اول وهل وډبول شوی دی. ښاغلی سلمی ازادي راډیو ته وویل:
له دفتر نه وایستلم د اکتوبر په 13 نیټه کله چې دروازې ته ووتلم یو کس و یونیفورم څه نه لرل. دوی ویل چې موټر کې څوک تاسو ته پته نه دی، څوک دی شناخته دی پیژنئ. همداسې له لاسه ونیولم او ورسره کشي کړم. کله چې موټر خواته لاړم موټر کې نو د مخ سیټ کې یو بل کس ناست. هغه ویل مهرباني موټر ته راوخیژه. ما ویل مولوي صاحب څه وایست؟ وای ډېر مه غږېږه موټر ته وخیژه. په همدغه موټر ته ختلو کې دا کوم کس چې له ما سره و دغه وار راباندې وکړه او یو څه زما سر وګرځېد، ګنګس غوندې شوم او موټر ته یې وخیژولم.
نوموړی وایي تر اوسه نه پوهیږي چې دغه کسان د طالبانو غړي و که څنګه. خو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دغه کړنه غندلې ده. د دې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سپوږمۍ راډیو خبریال عزت الله سلمی له کاري دفتر نه د وسلوالو کسانو لخوا یوړل شوی او په موټر کې ترې درې ساعته پوښتنې شوې او وهل شوی دی. د یادې کمیټې په خبر پاڼه کې همدارس په ننګرهار ولایت کې د انعکاس ټلویزیون خبریال نیاز محمد خاکسار د وهلو ډبولو په اړه هم ویل شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دې قضیو په اړه پلټنه وکړي. له دې سره خوا کې بیا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی مسؤلین وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه باید له قانوني لارو وڅېړل شي. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل:
نشکره شکایت را کیدای شي چې دوی خپل شکایتونه در رسنیو د شکایتو له کمیسیون سره ثبت کړي، څو کمیسیون په دې برخه کې خپله پریکړه وکړي. پر هغه خوا د خبریالانو او رسنیو په چارو کې هر ډول مداخله د رسنیز قانون خلاف عمل دی.
هڅه مو کړه چې د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی وین زبی الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دوی ورها خوا څو ورځې وړاندې یونما هم په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې له بد چلندۍ، د خپل سرو نیونو او همدارس د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان په ایران کې پروانو لاریونونو کې د مرګ ژوبلې له زیاتوالي خبر ورکړی او د نورو وژنو د مخنیوي لپاره یې له نړیوالې ټولنې د غبرګون غوښتنه کړې ده. هلته لاریونونه وروسته تر هغه زور واخیست چې د مهسا امینی په نوم یوه نجلۍ د ایرانی پولیسو نیولو وروسته او په یو بند کې چې ادعا کیږي په حمل تمړه شوې ده ژوند له لاسه ورکړل. هغه وروسته د غلا جنونه دوام وکړ او ترننه دوام لري. د شنبې په ورځ هم په ایران کې د محصلینو لاریونونه روانو. په دې لاریونونو کې د درې افغانانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. هاخوا بیا جرمني په ایراني چارواکیو د نویو بندیزونو غوښتنه کړې او دلیل هم په ایران کې له لاریون کوونکو سره خورا سخت چلند ښودل شوی.
د ایران د بشری حقوقو سازمان چې مرکزی په اوسلو کې دی د شنبې پورې خبر ورکړ چې په اوسنیو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 326 تنو ته رسیدلی. د سازمان په خبره له دې ډلې 23 ماشومان او 25 وژل شوي ښځې دي. په وژل شوو ماشومانو کې درې افغانان هم شامل دي. دغه سازمان معلومات ښیي چې د وژل شوو کسانو شمیر یوازې له 28 ولایتونو راپور شوی او ډېرې وژنې په سیستان او بلوچستان، تهران، مازندران، کردستان، زاهدان او ګیلان ولایتونو کې شوی. د ایران د بشری حقوقو سازمان د مظاهره چانو په وړاندې د ایران د ځواکونو ځپونکو اقداماتو د پکتول نړیوال ټولنې غوښتي چې په وخت اقدام وکړي او د ډیرو خلکو د وژنې مخه ونیسي. پرون شنبه هم د ایران په یو شمېر پانتونو کې د محصلینو اعتصاب او اعتراضي غونډې روانې وې. د آزادې اروپا راډیو فارسي څانګې، فردا راډیو په سنانداج او د تهران د ساينس او کلتور پانتونو کې د محصلینو د مظاهرو څو ویډیوګانې ترلاسه کړي. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د حکومت پرضد شعارونه ورکوي. تهران د علوم او کلتور پانتون محصلینو هم د مارک پر دیکتاتور شعارونه ورکړي. لبلې خو حکومتي چارواکو هڅه کړې چې د دغو مظاهرو یو بل روایت وړاندې کړي. د ایران د قضایه قوې مرستیال کاظم غریب آبادی چې نیویورک ته په سفر تللی، په امریکایي ټولنیزو شبکو تور لګولی چې ګواکې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د خبره د تبلیغاتو لپاره په لسګونه زره جعلي اکاونټونه جوړ کړي. لبلې خوا د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د شنبې په ورځ په ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي چې اروپا باید د ایران د سپای پاسداران او د ایران پر حکومتي چارواکو د نویو بندیزونو په لګولو سره نور فشار راوړي. اولاف شولتز د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان څخه پوښتلی چې تاسو څنګه حکومت یاست چې په خپلو خلکو ډزې کوئ. په ایران کې له 500 ورځو زیاتې کېږي چې مظاهرې روانې دي. دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه نجلۍ چې د حجاب د نه رعایت په تور نیول شوې وه د اخلاقي پولیسو په توقیف کې مړه شوه. د هغې پلویانو او کورنۍ ویلي چې هغه د وهلو ټکولو له امله مړه شوې، خو چارواکو ویلي چې مهسا ناروغه وه او سکته یې کړې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پایلو بکیږي. لوبه د استرالیا په ملبرن ښار کې په ځایي وخت د ماښام په 2 بجو په کابل کې په 2:30 بجې پیل شي. د ملبرن کرکټ سټډیوم د شاوخوا 100,000 نندارچیانو د زیاتو وړتیا لري او خای میلیونونه نور کسان د لوبه په ټلویزیونونه وګوري. هاخوا د کرکټ د نړیوال جام د پایلوب لپاره آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا ټاکل شوی وخت 1 ساعت نور هم اضافه کړي څو دا لوبه چې احتمال زیات دی باران وشي بی نتیجې پاتې نشي. خو بیا نور خبرونه داري چې ملبورن کې باران هم درېدلې او د لوبې د کېدو چانس زیات شوی دی. لننه له اوسه 15 ساعته وروسته دغه لوبه پیلېږي.
ایم سی جی یا د ملبورن د کرکټ لوبغالی د انګلستان او پاکستان د پای لوبې کوربه دی. ملبورن دیرش کاله مخکې هم په 1992 کال کې د کرکټ د نړیوال جام د پای لوبې کوربه و چې بالاخره اتلولي د پاکستان په برخه شوه او انګلستان ناهیلی کور ته لاړ. خو د 2022 کال د کرکټ نړیوال جام بیا د کاملا نوي کرکټ او د دواړو هیوادونو د یو متفاوته ټیم ترمنځ ترسره کیږي. د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان جاس باتلر وایي په دې تمه دی چې ټیم یې اتلولي وګټي.
We've played against them a lot recently, but of course in very different conditions.
موږ د پاکستان په وړاندې ډېر لوبې کړې خو په متفاوته شرایطو کې. طبعاً چې ملبورن کې پایلوبه تر نورو سیالیو توپیر لري. پوهیږو چې د یو غښتلي ټیم په وړاندې لوبېږو چې د نړیوال جام پایلوبه کې طبیعي خبره ده. خو موږ به تر هغوی په ځان ډېر تمرکز کوو او سخته خواري کوو چې برای مو په برخه شي او خپله ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړو.
To turn up tomorrow and give the best account of ourselves.
انګلستان د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې د هند ټیم چې د اتلولۍ دعوی درلودې په لوی توپیر وګاټه. د هندوستان د 190 منډو هدف یوازې پیلیزو لوبغاړو جاس بټلر او الکس هیلز پوره کړ. پاکستان هم په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند ته ماته ورکړه. هغه ټیم چې د استرالیا په سټډیومونو کې هر لوبغاړی ښه بلد دی او د پاکستان په نسبت په جدول کې هم ښه روان و. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم ویلي لکه څنګه چې په وروستیو څو لوبو کې پاکستانی لوبغاړو وړتیا وښوده دا فائنل ته هم په همدې مورال ورزی.
سٹارٹ اچھا نہیں ہوا لیکن اس کے بعد
مونگ ٹورنامنٹ نو پیل کرے خو رست خوش ہوں او الک از ماریانو داسے لوب مو وکڑا ہلمن یم چے ہم داسے دوام ورکڑو ہسا کو چے په هم دی مورال فائنل کې هم ولودی
میں ایگزیکیوٹ کریں گے.
پاکستان او انگلستان تر دې مخکې دواړه د شلوریز لوب اتل ولې ګټلی. پاکستان په 2009 کال او انگلستان په 2010 کال کې د دوه ټیمونو ترمنځ په 15 ورستیو نړیوالو شلوریز لوب کې هم د انګلستان تله نسبتا درنه ده او درې لوبې ګټلې. د انګلستان ټیم د مارک وود او سام کورن په څیر له چټکو بالرانو برخمن دي او تر څنګ په توپ وهنه کې د جاس باتلر او الکس هیلز په څیر تکړه لوبغاړي لري. په پاکستان کې هم چټک بالران شاین شاه افریدی او حارث رؤوف د یادولو دي چې ورسره په توپ وهنه کې محمد رضوان او پال راونډرانو کې د شاداب خان نوم دی یادولو دی. په ملبورن کې به د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په پای لوبې سره دغه ټورنمنټ هم پای ته رسیږي. که څه هم وروستۍ څو لوبې منظمې وشوې خو په ټوله کې د افغانستان په شان د ځینو ټیمونو لوبې لغوه شوې چې د ټیم ګڼ مینوال یې ناهیلي کړل.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدې چې یو پزروپور راپور د توړاندې کم چې پکې واوري په د غزنی په اندړو کې یو شخص د پخوا رئیسی سلګونه د ټایپ کې سټی چې پکې د موسیقي په ګډون بیا لا بیا غږونه سب تیزان سره ساتلی. خو لغنه به مخ کې د افغانستان په اړه د یو شمیر نړیوالو رسنیو مهم ټکی له احمد تکل واورو.
واشنگتن اگزامینر امریکایی اونیز خبرونې په خپل پرونیګنه کې لیکلي دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان ته د یو میلیارډ ډالر مالی مرستې تفتیش ته اجازه نه ورکوي. خبرونه لیکي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر بدرنګ وتلو وروسته د امریکایي مالیه ورکوونکو څخه باندې یو میلیارډ ډالر افغانستان ته لیږل شوی. خو د ولسمشر جو بایدن اداره د حکومت د تفتیش وی ادارې ته په دې اړه له حساب ورکولو ډډه کوي. واشنگتن اگزامینر لیکي چې د بهرنیو چارو له وزارت څخه دا غوښتنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار کړی ده چې په افغانستان کې له 2002 کال راهیسې د متحدو ایالاتونو لخوا د لګیدلو 1.6 میلیارډ ډالر په اړه څېړنه کوي. په دې اړه معلومات په هغه راپور کې راغلي دي چې سیګار کانګرس ته وړاندې کړی دی. راپور کې یادونه شوې چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې او د خزانه وزارت له سیګار سره په هیڅ برخه کې هم همکاري ونه کړه او تقریبا هیڅ یې پوښتنې ته ځواب ونه وایي. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د سیګار د څیړنې او د درې میاشتنی راپور لپاره د معلوماتو په ورکولو کې سلیقوي چلند وکړ. د واشنگټن اگزامینر د راپور لمخې سیګار په خاص ډول د افغان حکومت د سقوط، طالبانو ته د پیسو د ورکړې، د بشري پروګرامونو د وضعیت او یو لړ نورو مسایلو په اړه معلومات غوښتل. په راپور کې د پاوز د متقاعد برید جنرال دان بولدوک له قوله چې د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ځنګړو عملیاتو په برخه کې کار کړی راغلی دی چې نوموړی وایي امریکا طالبانو ته باید یو ټنګه هم ورنکړي. د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز پر خپل ویبپاڼه په یو تحلیلي راپور کې په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د اشاره په ترڅ کې پوښتنه کوي چې آیا دا جګړه په دې ارزه ده. خبرونه په دې مطلب کې چې د جګړې د پخوانیو ګډونوالو د ورځې په مناسبت لیکل شوی لیکي چې د امریکا د پاوز ډیری پخوانی او اوسنی سرتیری ښایي دا پوښتنه وکړي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې دا پوښتنه په تیره نن ورځ ډیره منطقي ده، ځکه چې متحدو ایالاتونو د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. په مطلب کې وړاندې راغلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او په نتیجه کې د افغان حکومت تر سقوط وروسته اکثر کسان چې په افغانستان او عراق کې پوځي خدمت کړی له خپل ځانه دا پوښتنه کوي چې آیا دا هر څه په دې ارزیدل. خبرونه د افغانستان د جګړې پر وړاندې په مقایسوي ډول په دوهم نړیواله جګړه کې د امریکا د لاسترولو یادونه کوي او لیکي د دوهم نړیواله جګړې ګډونوالو هغه لوري مات کړ چې د غنی وژنې د راټولیدنې کمپونه یې جوړول او د محور هیوادونو ملاتړ یې کاوه. خو د نړیوالو اړیکو شورا خبرونه د مطلب په پای کې په افغانستان او عراق کې له 2000 د زیاتو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو، د زرګونو نورو د ټپي کېدو، د څه باندې 1500 پخوانیو سرتیرو د ځان وژنې او د شاوخوا 40 نورو محاربوي سرتیرو د رواني ناروغیو یادونه کوي او یو ځل بیا پوښتنه کوي چې آیا دا ټول په دې ارزیدل.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
کوم په یاد وی ډیر لکل نوړاندې بسندري او نورې ترانه په کیسټونو ثبت او بیا د ټایپونو په وسیله اوریدل کیږي. که څه هم ټکنالوژي تر ډیره د دې لړۍ دوام لمنځه یوړ، خو سم شاید د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ټایپ او کیسټ شته وي. یو له هغه کسانو چې دا پخوانی یادونه یې تازه ساتلی د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې ملا باران دی. هغه سره لزګونه د ټایپ کې سټ شته. دی وایي په دې کې سټونو کې داسې هم شته چې یوازې یو دانه یې نږدې په 40,000 روپیو ثبت شوی ده. ملا باران کیسه کوي چې له دې څخه چا د ټونس ډوله موټر په بدل کې 40 کې سټي وغوښتي خو دا ورنه کړی. نوټ په دې راپور کې اوري.
د غزنی اندړو ولسوالۍ ملا باران هغه چې د پخواني ټیپونو په سونو کې سټي ساتلی او تلی په یوازیتوب کې اوري. نوموړی وایي له دغه پیتو سره زیاته مینه لري.
کوم زیات درنیم سو دنې پیتې لرمه، زړې پیتې کنده ورته وایي، کندی پیتې لرمه درنیم سو شاوخوا دي.
ملا باران کیسه کوي چې له دغه څخه دغه کیسټي یا پیتې په ډیرو پیسو غوښتل سوي خو نه یې دی ورکړي.
یو وخت ډیر کثیر و ملاسی اندازن 200 کلو شاوخوا به ومه. څلور پیتې ما چې یو چا وغوښتي په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وای، هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و، غټ قیمت یې درلود، لکه مې حساب وای نو 3 لک روپۍ قیمت درلود. ما چې وغوښتي ویل څلور پیتې راکه زه به دا موټر تا ته درکم، نو ما ورته انکار وکړ، مال نه یې سم درکولای. ما ته کې بګا سب وخندل ویل وریا که زوی، ما ورته ما زړه مې نه پیکېږي.
ملا باران وایي دغه کیسټو یا پیتو ډیره برخه یې کندې دي. کنده هغه پیتې ته ویل کیږي چې په لومړي ځل ثبت او بیا نورې پیتې ورڅخه ثبتېږي. دی وایي له دغه پیتو سره یې زیاته مینه ده او ډیری پیسې یې پور کړې دي.
او ما خپل 2500 کلدارې د یوې پیتې په ثبت باندې ورکړې سي. یو چا سره یوه پیته وه، نو مال دې ما ته ثبت راکړه، بله پیته جینې ثبتومه، نو بیا 2500 کلدارې مې پرې ورکړې دي.
دا نوموړی په باور چې دغه کیسټ اوس په یو نیم 2 لک افغانۍ یو پیدا کیږي.
د پټو کې فرق ده، کندې پټې دغه خو عادي پټې دي، 250 روپۍ باندې پیدا کیږي افغانۍ یو باندې. نو دا پټې یو نیم لک افغانۍ 2 لک افغانۍ یو پټه قیمت لري او په ډیره سخت باندې پیدا کیږي. حتی داسې لکه دا چې یو څوک چې مازی در سفتایي تپلوشی کې الته د سفتي تا چې 5000 یو لک افغاني خلک پیور کوي.
ملا باران وایي دغه پیټو ډیری سندرغاړي کندهاریان دي. په دغه کیسټونو کې ډیری وفات نامې، حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پیټینو دي عبید الله کندهاری چې شهید سوی، دغه پیټې دي اعظم په نامو، سید محمد په نامو، نور محمد استاد، اغا محمد استاد، رووف کندهاری، بس په دې نامو باندې دي دا پیټې.
ملا باران وایي له دغه پیټو سره یې مینه ده، نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړې او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دي پلورلې. دی وایي د دغه کیسټونو له اورېدلو چې څومره خوند اخلي، هغه نه په ټلیفون، نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کې شته.
طالبانو لور پور چارواکو باندې دا شاخ کوم چې کچیر دی په خپل نسان کې مسلکي خلک لري، باید هغه سرحدات تواسي او کچیر نه لري هغه مسلکي خلک واسي راولي چې په خو سرحدات باندې ولاړو. ذکر سرحدات باندې وسهم ډیر زیات ظلم شروع دی، لکه یادولې سو پاکستان وحشتناک، دومره وحشت، دومره زیات وحشت چې سړی په خپل نسی راوړلی. موږ ټول افغانان خوندي هلته بنجان دي، په کراچی کې، لاهور کې، اسلام آباد کې، مسلم باغ کې او داسې نورو ځایونو کې. په طالبانو لوپورو چارواکو باندې درغ کوم، نو باید چوپ پاتې نه شي او د طالبانو د پاکستان پر ضد باندې غږ پورته کړي او د افغانستان سفیر چې په اسلام آباد کې ناست په هغه باندې غږ کوم، نور باید ته هم چوپ پاتې نه شي، دروازې بندې کړه راسه افغانستان ته.
کله دا چې ما پیغام نشر سي د یاندلو د ولسوالي مکمل روټ، کله وخت طالبانو جمهوریت واخو طالبانو خراب کړی ولو، اوس بیرته نه جوړېدو چارې نسته، هره ورځ ټکرونه کېږي، مړي پې کېږي. ما هیله ده چې دا له غټو چارواکو سره شریک کړي او د یاندلو د ولسوالي روټ جوړ کړي چې خدمت یاندلو ولسوالي ته نه ده سوی.
زه د زابل نه پیغام پرېږدم چې د زابل په ولایت کې د تیر ادارې د ملکی کارکونکو سره د مور او میرې چلند کیږي. دلته تقریبا د امارت فراتک سره دوس یو پنځه اویا یا تر پنځه اتیا پورې شاوخوا هغه علما چې د جوکاو په سره امامتونه درلوده، یا په دارالعلوم کې امامان و استادان و، یا په نورو مکاتبو کې استادان و، دا ټول منفق سوي دي. اوس هیڅ وظیفه نه ورکوي. کله چې وظیفه پیدا کې استلام د امنیتي ملي د خوا څخه نه ور جوابېږي، د استخبارات ریاست د خوا څخه. کله چې بیا جواب هم سي پر استلام باندې دا لیکلي چې دا سیاسي مجرم دی، ځکه دې په تېرې اداره کې کار کړی دی. نو دا که په ټول افغانستان کې همداسې کیسه یې خصوصي خبره ده، او که چیرې نه نو دا یوازې په زابل کې، دا خو بیا د یو بام و دو هواو خبره ده. نو دې ته باید د مشرتابه لخوا څخه هدایت وسي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 21 201.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلای نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ډیره مننه چې له هم را سره وي او د ازادي رادیو خبرونه مو تر دې ساعته تعقیب کړي. د ساسي د پیغامونو په دوام کول شي موږ خپل پیغامونه را واستوي. د ورځې په اوږدو کې د ازادي رادیو په هر خبرونه کې به ساسي پیغامونه په متواتر ډول باندې موږ خبرو تر خوایې موږ کوم مطالب چې په رادیو کې اوري پر وې پاڼه هم لوستل شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ ادرس دی. هلته هغه مطالب چې تاسو په رادیو کې اوري په تفصیلي ول باندې کولای شي هم ولولې او هم خپل دوستانو سره شریکي. باید وایم چې د دې خبرونو لنډیز او ترخوای لینکونه زموږ پر ټولنیزو رسنیو هم خبريږي. نږدې کېږو بجو او تیر شتک کوتا جاوید فیضی سټډیو ته راغلی او دا به په پاتې نیم ساعت کې په دغه ژبه د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبر.